السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو په اوله خبري مجله کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو د لارې په لوګر کې د نسکوره سوې الوتکې برمته سوې مسافر خوشې کړي. نور راپورونه وروسته اوس له اجمل ان نه خبرونه اوري.
دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت له رسمي او غیر رسمي چینلونو کار اخلي څو هغه وکسان په خوندي توګه خوشي شي چې هلیکوپټرې د لوګر په ازره کې مېړنې ناسته کړې وه. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 1450 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وغوښتي او پنټاګون وایي دوی له پاکستان سره د 300 میلیونه ډالره پوځي مرستې ځکه ځنډولې چې د هیواد د حقاني شبکې خلاف قانع کوونکي ګامونه نه دي اخیستي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت له رسمي او غیر رسمي چینلونو کار اخلي څو هغه وکسان په خوندي توګه خوشي شي چې هلیکوپټرې د لوګر په ازره کې بیړنې ناسته کړې او سپاره د ځایي طالبانو لخوا نیول شوي. نواز شریف دا څرګندونې د جمعې په ورځ په یو بیان کې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې یو پاکستاني هلیکوپټر د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د بیړنې ناستې وروسته د طالبانو لاسته ولوېده او سپاره یې طالبانو یرغمل کړل. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي په الوتکه کې ټول سپاره د وسلوالو لخوا نیول شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې دا ویل شوی چې افغان حکومت یې پاکستاني هلیکوپټر ته د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. خبر پاڼه وایي دوی اوس په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا هماغه هلیکوپټر ده او که بله. بلخوا د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر غنی سره خبرې کړي او له هغې د برمته شوو کسانو په خوشي کولو کې مرسته وغوښتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د لویدلې پاکستاني الوتکې د سپرلیو د خوندي خوشي کولو لپاره دې هڅې وکړي. اسلام آباد وایي دا ولس هلیکوپټر روسیې ته د ترمیم لپاره روانه و چې په لاره کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوه. د هلمند چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې ولایت کې د روانو جګړو په ترڅ کې 1450 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وغوښتي ده. د هلمند د والي له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د هلمند په نادلي او مارجي ولسوالیو کې د دولت 98 وسلوال مخالفان وژل شوي او د طالب قمندان ګډ ملا اغا ولي په ګډون 650 وسلوال مخالفان ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي چې وسلوال ته د مرګ ژوبله په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې اوښتي. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوالو د مرګ ژوبله لګالو وروسته سیمې پرېښي دي او د دوی په وینا تیره شپه په چانجیر کې نښتې نه دي شوي. افغان چارواکو په دې عملیاتو کې د خپلې مرګ ژوبله په اړه څه نه دي ویلي. طالب وسلوالو دوه ورځې مخکې د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د نادلي په چانجیر سیمه کې پر دولتي پوستو سخت بریدونه پیل کړل چې پکې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. طالبانو تر دې مخکې د خانشین ولسوالۍ او د نادلي په ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی و. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د غور د امنیتي چارواکو له قوله وایي طالبانو تېره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر ځینو پوستو بریدونه پیل کړل چې جګړه تر اوسه دوام لري. د غور د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي وایي په دې بریدونو کې وسلوالو مخالفانو له سپکو او درنو وسلو کار اخیستی خو چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. پنټاګون وایي دوی له پاکستان سره 300 میلیونه ډالر پوځي مرسته ځکه ځنډولې چې د هیواد د حقاني شبکې خلاف قانع کوونکي ګامونه نه دي اخیستي. د پنټاګون غویان ادم سټمپ د پنځشنبې په ورځ وویل د مرستې پر هغه سربېره ځنډول شوي چې د پاکستان پوځ د 2014 میلادي کال راهیسې د ترهګرو پر ضد جګړه کې د پام وړ قربانۍ ورکړي. د حقاني شبکه چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي د امریکا متحده ایالاتو ترهګره شبکه بللې. د امریکا کانګرس د پاکستان سره د امریکا د 1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې چې باید په 2014 کال کې د هیواد ته ورکړل شي 300 میلیونه ډالر مشروطه ګرځولې او ویلي دي یوازې هغه مهال دا پیسې پاکستان ته انتقالېدلی شي چې د دفاع وزیر اشکارټر تایید کړي چې د حقاني شبکې پر ضد پاکستان قانع کوونکی پرمختګ کړی. د دې پیسو د ورکړې لپاره ضرب الاجل د جون دېرشمه نېټه وخو اشکارټر تر دې نېټې پاکستان ته د دې پیسو ورکول تایید نه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ښایي هغه 3000 عراقي کلیوال نیولي وي چې د دې هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه په تیښته وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنري ویلي د هویګه د ولسوالۍ د کورنۍ په څیر مخار کرکوک کې د خوندي ځای په لټه وتلې وي چې د پنجشنبې په ورځ د داعش د وسلوال لخوا ونیول شوي. رپورټونه وایي چې تر اوسه له دوی څخه 12 کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي دي. د پنځم په ورځ د عراق د بشري حقوقو د څارې ویډلې د دې کورنۍ بې ځای شو کډوالو شمیر 1900 کسان خودلې او چې خزي او ماشومان هم پکې دي. د غیر حکومتي سازمان ویلي و د کډوال د دایښت هغه یو سل شلتن وسلوال لخواني ول شوې چې د عراق د امنیتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې له ولسي خلکو د بشري سپر په توګه کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر زید راد ال حسین په ایران کې د شلو کسانو اعدام ستره بی عدالتي بللې. د جمعې په ورځ ال حسین په یو بیان کې ویل دا اعدامونه پر هغه کسانو عملي شوي چې په پراخو او مبهمو جرمونو تورن شوي او همدارنګه د تورنو کسانو لپاره د منصفانه محاکمې حق نه و برابر شوی. له رپورټونو څرګندېږي چې په دې اونۍ کې په ایران کې اعدام شوي کټول نه و، یو زیات شمېر کردان او سني مسلمانان وو. چارواکو ویلي اعدام شوي کسان له کوردي سیمو او د توحید او جهاد له سختریزو ډلو سره تړاو درلود. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران په تیر کال کې 900 کسان اعدام کړي. دا سازمان وایي له چین وروسته ایران په تیر کال کې د اعدامونو د شمیر له پلوه په نړۍ کې دوهم ځای درلود. دا و خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغې الوتکې مسافر خوشې کړي چې پرون په لوګر کې نسکوره سوه. د لوګر د ولي ویان مو پوښتلی چې د ترخي الوتکې د تښتول سوي عملې په اړه څېړنې کوم ځای ته رسېدلې.
دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. موږ امنیتي ځواکونو ته ویلي تر څو رسمي ته راشي هلته څېړنه وکړو. اوس پورې موږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي. په خپله دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ورته کړې.
په کابل کې د یو سوځېدلي مارکیټ دکانداران وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی.
250 میلیون ډالرو پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولی.
د میدان وردګ چارواکي وایي په فساد کې د شکیلو کسانو په وړاندې جدي مبارزه کوي.
په فساد کې موږ څو ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر کړو. موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې شته د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
د هلمند پر وضعیت هم یو راپور په همدې خبری مجله کې تر شپږ نیمو بجو پورې اوریدلی شئ. پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغې الوتکې مسافر خوشې کړي چې پرون په لوګر ولایت کې نسکوره سوه. د پاکستان صدراعظم نواز شریف دغه څرګندونې نن کړې دي. ویل سوي چې د دې الوتکې سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د دې الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې کوي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لوګر کې د یوې پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش وایي چې هلیکوپټرې د ازرې ولسوالۍ په لکې سیمه کې چې خورا صاب لوبوره د اضطراري ناسته کړې ده. ښاغلي راتمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندې د افغانستان له فضايي حریم څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د M-12 هلیکوپټرې د تیرېدو اجازه اخیستې وه، خو له څېړنو وروسته به دا روښانه شي چې دا همغه هلیکوپټره ده او که نه.
ما روی از این تحقیقات خود ادامه میتیم. اگر
دیوی د پاکستان دولت د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره دیوی پاکستانی هلیکوپټر د تیرېدو اجازه اخیستې وه، په دې اړه څېړنې روانې دي چې ایا دا همغه هلیکوپټره ده او که نه. خو د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته به دا موضوع روښانه شي. یوه ورځ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان وکړ چې یوې پاکستاني هلیکوپټرې د افغانستان په لوګر ولایت کې سقوط کړی. دغه M-12 هلیکوپټره د پاکستان له پنجاب ایالت څخه له شپږو عملو سره چې یوه عمله روسی انجینر و د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې اضطراري ناسته وکړه. د طالبانو ځینو سرچینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغه هلیکوپټرې ټوله عمله یې د معلوم ځای ته انتقال کړې ده. د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني هلیکوپټره د ازبکستان له لارې روسیې ته پر لاره وه چې د افغانستان د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې سقوط وکړ. له دې ټولو سره سره یو شمېر سیاسي کارپوهان به وایي چې د افغانستان په خاوره کې د دغه هلیکوپټرې اضطراري ناسته په افغانستان کې له تروریستانو د ملاتړ پیچلې ریښې روښانه کوي. سیاسي کارپوه محمد بشیر عاطف وایي په دې الوتکه کې د روسي وګړي موجودیت د دې احتمال ډېروي چې روسیه له طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې له پاکستان سره همغږي شوې ده. دی وایي کله چې د پاکستان پوځي هلیکوپټره د پاکستان د پوځي کارپوهانو له روسي اتباعو سره یو ځای په هغه سیمه کې چې وسلوال مخالفین په کې فعال حضور لري اضطراري ناسته کوي، دا په دې معنا ده چې د طالبانو د پاکستان د پوځیانو او روسانو ترمنځ اړیکې شته. لدې وړاندې پولیسي جرګه کې د ځینو ولایتونو د استازو له قوله داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګواکې پوځي هلیکوپټرې په ننګرهار، لوګر، بغلان او کندوز کې د حکومت وسلوال مخالفین اکمالوي او نقاب پوشه خلک دغو سیمو ته انتقالوي، خو افغان حکومت هیڅکله دغه راپورونه نه دي تایید کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سعادت وایي چې د غالوتکه د پاکستان دولتي نښان لري او د لکۍ په سیمه کې چې د پکتیا د اریوب ځاځي او د لوګر د ازري ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري اضطراري ناسته یې کړې ده. پوځي کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د دغه پاکستاني الوتکې ناسته ښکاره سرغړونه بولي او وایي د نړیوالو قوانینو پر اساس افغان پوځیانو د دې حق درلوده چې د غالوتکه یې په نښه کړې وای. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل:
دا یو تجاوز حریم دی هوایی ده، تجاوز دی حریم دی هوایی جرم ده او پاکستان باید دې نه حق نظر په قوانین دی بین المللي باید دې جرم ورکا.
سیاسي کارپوه احمد سعیدی وی هوایی حریم د یو هیواد د سیاسي او پوځي استقلال یو برخه ده او حکومت باید د هر هغه هیواد پاړه چې د افغانستان په هوایی حریم کې مداخله کوي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي.
ومردل چې پاکستان وایي هڅه کوي له رسمي او غیر رسمي چینلونو په استفادې د هغه الوتکې سورلۍ خوشې کړي چې پرون په لوګر ولایت کې نسکوره سوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه څرګندونې نن کړي دي، ویل سوي چې د دې الوتکې سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د دې الوتکې د بیړنۍ ناستې په اړه څېړنې کوي. د لوګر د والي لویان سلیم خان سالین مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د الوتکې د سورلۍ د موندنې لپاره عملیات کوم پړاو ته رسېدلي.
ورستی جزئیات خو هماغه دی، تیر ورځ لس بجې د ازرې ولسوالۍ سرونی کیلومتر کې د میتی په ساحه کې پاکستاني چورلکه چې بیړنې ناسته کړې وه، په دغه کې شپږ تنه عمله چې هغه وسلوال مخالفین کې سي ورسته تیاره پر راکټ باندې وشته او تیاره ورخته. جزئیات هماغه دی، یعنی اوس هم هغه شپږ تنه چې دي وسلوال مخالفین کولای شي.
د دغو کسانو د خلاصون لپاره تر اوسه پرې پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي؟
بل دغه سیمه چې دمه مخکې ویل، یعنی څلوېښت کیلومتره لرې ساحه د ولسوالۍ څخه، او بل دا چې د پکتیا او د لوګر یعنی سرحد دغه سیمه تر ډېره حده پورې دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. مونږ امنیتي ځواکونو ته ویلي تر پورې سیمې ته راشي، هلته څېړنه او تروس پورې مونږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي په خپله دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ورکه.
یعنی تاسو یقیني یاست چې دغه کسان به د وسلوالو مخالفانو لخوا نیول شوي وي؟
بلې، او مونږ بيخي کې نیو، ځکه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو کمانډان ملا شیرین دغه اوس په حال د شپږ تنه چې دي دغه ملا شیرین سره دي.
تاسو مونږ ته وایئ چې دا کسان به تر کرشې خوټاړول شوی وي چې په لوګر ولایت کې به وي؟
نه، په حال لپاره د امنیت د زمګر کوم معلومات چې دي د سیمې څخه د سیمې منابع چې موجود دي هغه مونږ ته وایي چې د خپل ملا شیرین سره دي او ملا شیرین چې عمل ته پادرې ولسوالۍ کې
د دې الوتکې د الوتنې په اړه د نقیز راپورونه راغلي. په ځینو راپورونو کې ویل سي وي چې کېدای سي افغان حکومت اجازه ورکړي وي چې د الوتکه د افغانستان له خاورې تیر سي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. ستاسو معلومات تر اوسه پورې په دې برخه کې څه وایي؟
بل زموږ معلومات هم دغه لرسنه چې دفاع وزارت وایي موږ هم څېړنې روانې دي، له څېړنو څخه وروسته معلومه شي چې آیا دغه الوتکې د افغان حکومت اجازه اخیسته کړنه شي. دا وروسته به تشکیل واځي موږ معلومات په هل دغه پکتن کې دي د سوال په لاسیکل کې ثابت شي چې د افغانستان حکومت تبي اجازه راغله ده، هغه د افغانستان حکومت تسلیم دي بلپور چارواکو هغه به ورسته معلومه شي.
از را یو هغه ولسوالۍ څخه د بلوګر کې چې په وروستیو کې نام نه پکښې زیاته شوې ده، تیره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې پنځه ملکیانو وژل سو، لاغې نه وروسته مظاهره او څه ارتباط خو به نه لري دغه د الوتکې د دې ویشتل کېدو مسله د دې ناامنیو سره؟
بلې، زه دا خبره تر هدف پورې ردوم چې د ولسوالۍ په وروستیو کې نام نه شوي، نام نه شوي نه ده په دې ولسوالۍ کې، یعنې په دومره وخت کې دا دوه پیښې شوې چې یو هم دا تیر ورځ سویلې هغه هم د وسلوال مخالفینو لخوا چې هغه مین چې د طرف غاړه باندې دی پدر شو او موټر چې رابر انتجار وکړي مظاهره نه شوې. مظاهره خبره خو ردو ځکه مظاهره ده، هغه نه وروسته بس موږ اقدامات دا و چې په خپل هغه چا چې په پیښه کې غفلت کړی و دا کوم نږدې پوسته چې تاسو معلومات چې موږ هغه نظامي څارنوالۍ ته وسپارل هغه کومه پوستې مسؤلین چې کوم غفلت کړی و او تر څو تحقیق وشي او معلومه شي رښتیا هم دوی غفلت کړی سیمه کې په دغه پوستې د امنیتي مسؤل پت باندې او یعنی ازري ولسوالۍ زمونږ لوګر هغه ولسوالۍ څخه چې هلته همکار دي خلک د ولس دولت سره پوره همکار دي او دلته امنیتی وضع بخښه ده.
خو د همدغه د همکاري په خاطر باندې په تیرو کلونو کې د دې ولسوالۍ لار د میاشت میاشت لپاره بنده وه، نو بیا څنګه وایست چې دا ولسوالۍ امن یا خوندي ده؟
بل لارې بندېدل خو بله مسله وه. خو ازري ولسوالۍ ملار چې ورته ورغلي ده د بندېدو لارې او رښتیا هم مشکلات لري، خو دا مونږ دغه ستونزه حل لپاره مونږ بله لار چې خاکج آباد لارې ورته ورتېره کړه. یعنې دغه لار اوس د دوی لپاره
د لوګر د والی ویان سلیم خان سالیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي د روانو چارو په اړه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد دریز لا نور هم روښانه سوی دی. د افغان ولسمشر ویان دا خبره د هغو تحلیلونو په غبرګون کې کړې چې ګواکې افغانستان اوس په زغرده د پاکستان په وړاندې درېږي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
افغان حکومت وایي د هیڅ هیواد په تیره بیا د پاکستان په اړه یې دریځ بدل سوی نه دی، بلکې افغانستان غواړي د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره خپل دریځ هغه هیواد ته لا روښانه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې په بهرنیو رسنیو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د درېدو په اړه تحلیل سوی دی او دا یې په یو ډول د افغانستان د دریځ بدلون ګڼلی دی. د امریکا چاپ د نېشنل انټرست خبرونې په یوې مقالې کې همدې ټکي ته په اشاره د یو شمېر افغان چارواکو هغه څرګندونې راپورته کړي چې د احتیاط سیاست شاته کړی او مخامخ پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل
سیاست خارجي افغانستان استوار بر منافع
د افغانستان بهرنی سیاست د هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی. حکومت توانېدلې د ځینو مسایلو په اړه خپل دریز لا روښانه کړي تر څو ستونزې هوارې سي. فکر نه کوم دې ته د دریز بدلون وایو، بلکې دریز او اړیکې مو له پاکستان سره لا واضح سوي دي. اوس موږ پوهیږو چې پاکستان څه غواړي او موږ څه غواړو.
ښاغلی چخنسوري د تروریزم په وړاندې مبارزې ته په اشاره وویل چې دا له پاکستان څخه د افغان حکومت تر ټولو عمده غوښتنه ده، خو وایي پاکستان په دې برخه کې د وروستیو توافقاتو سره سره جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي دریځ دا دی چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ توپیر نسته، خو که هر څوک دغه توپیر ته اهمیت ورکوي پایله به یې ویني. هارون چخنسوري زیاتوي
چون وضاحت کاملا وجود داره که تروریزم بعد خوب وجود نداره.
دا څرګنده سوه چې ښه او بد تروریزم نسته، باید پر وړاندې یې ګډه مبارزه وسي، ځکه دا زموږ ګډ دښمن دی. که چیرې د دوو هیوادونو یا دولتونو ترمنځ اړیکې نه وي نو منفي نتیجه لرلی سي او کیدای سي تر ډیره بیا هغه هیوادونه ورکړي چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ توپیر کوي.
یو باور دا دی چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته لاغه سخت سو چې پاکستان نه یوازې د افغانستان زغم ته پام ونه کړ، بلکې لا نورې هم خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړ. همدې ټکي ته په اشاره د امریکا چاپ د نېشنل انټرست خبرونې د ولسمشر اشرف غني هغې هڅې ته اشاره کړې چې وایي د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې له اسلام آباد سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې وکړې. دغه اړیکې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې له دې کبله کړکېچنې سوي وې چې کرزي د طالبانو د پناه ځایونو او د افغانستان په نام نیو کې د پاکستان د لاس لرلو له کبله پر هغه هیواد انتقادونه کول. خو ولسمشر غني د دغو اړیکو د بیا رغولو د هڅو په لړ کې حتی په لومړي سر کې د پاکستان له عمده سیال هند سره د پوځي مرستو وړاندیز له پامه لرې کړ، خو ډېر موده تېره نه سو چې پر دې کار بیا غور پیل کړ. افغان حکومت تیر کال هم له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د همکارۍ په تړاو دا په ډاګه کړ چې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر د هغه وخت په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې مړ شو. خو وایي کچیر په دې برخه کې پښتنې وي نو باید دا هیر نسی چې اسامه بن لادن د پاکستان په ابتعابات کې د یو پوځي کم ترڅنګ و موندل شو.
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن هم شخړې روانې وي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ پر فضا الوتکې ګرځېدې. له الیاس دینه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې په ټوله کې په نادلي کې نن امنیتي وضعیت څنګه و؟
روز د تاسو خبر کوم هم د نړۍ او رسکر دا پر اسمان باندې هليكوپټر او جيت الوتکې ګرځي. نن ورځ نسبت دو ورسته آرام او یو خل خل د نړۍ او سوري چې څنګه په سیمه کې کېدل د خاص طلبات او شدید جګړو خبر نه مې ورکړل شي. اما رسمي چې حکومت تیر ورځ کې د لاس ورکړې تر اوسه نه ټولې کې رسمي په خبرلارتي خو حکومت چې بیرته او د نړۍ مرکزي ته د تردو سرتیرو د رسیدلو او د جرم ملت د پیل خبر ورکړی دی.
د ولسوالۍ کومې سیمې د دولت کنټرول وتلی؟
ولسوالۍ مرکز د ګروشش چینې سیمې او خپله چانجر تر چیرمه سیمې خپله چانجر ده چانجر تر چیرمه ځینې سیمې د روسانه ګره وو یا د ګلمات کلي وو او د بشر د ویلې پر د غاړې اړوند کورونه چې هغه د لشکرګا په دودیز کې کېدې دا ډېرې محدودې او کومې سیمې پاتې دي د ولسوالۍ چې د حکومت په ولکه کې دي. نو د اکثره سیمې وسلوالې پاتې شوي دي او دا سقوط تقریبا یوازې په دوو ورځو کښې پرون او اوومه ورځ یعنې په چهارشنبې او پنجشنبې ورځو کښې رامنځته شوی.
امنیتي ځواکونه چې په دې ولسوالۍ کښې پراته دي څه وایي چې دوی کافي مهمات لري یا دغه وړتیا لري چې دغه عملیات هلته ترسره کړي؟
تنجیر په سیمه کښې د پولیسو یو قومندان چې خاکسر نومېږي او دی مخکې د مساکلات پولیس قومندان وو د ده سره د جګړې د پیل په ورځو کښې تقریبا د شیشنې په ورځ کښې موږ خبرې وکړې. هغه وویل چې یوازې د مهماتو کمښت لري او د غټو او دریزو حملو پر مهال د مرستې اړتیا لري. نور په سرتیرې کښې مرانته او ملګري یې تر ډېر وخت جنګ کوي چې نفس پکښې وي خو د سختو جګړو پر مهال یې سرتیرو ته اړتیا لري. او دا ملګری دوی وویل چې موږ مهماتو او مرمیو ته اړتیا لرو چې د کمښت نه شکایت وکړه او دغه اواز زموږ د سیشنبې په ورځ د ورځې په راپورونو کښې موجود دي.
له دې ولسوالۍ څخه ولسي خلک نورو سیمو ته هم بې ځایه شوي دي؟
د چانجر له سیمې په خاص ډول او د نادالۍ د لوی باغ له سیمې په خاص ډول ډېرې زیاتې کورنۍ خپله د نادالۍ ولسوالۍ هغه مور مثال چې د ولسوالۍ او لشکرګاهمثلا بولان ګروپ شش یا د ټریخناوزمې سیمو ته او ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته راوتلي دي. دوی اکثر کورنۍ د ځان سره هېڅ نه راهېسې ځکه جګړه کوي په شدت باندې په ډېر سرعت باندې د دوی کورو ته وغځېدل. دوی دومره ونه توانېدل چې د کورشیان راواخلي نو یوازې د اولادونو سره خپل سرونه بره کړي دي او د حکومت تېره ورځ چې موږ مرکې ورسره وکړې د چانجې پر سړک باندې چا سره پر پښو باندې راتللي بېخي امکانات نه درلودل د مرستو غوښتنه کول.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نادالۍ ولسوالۍ د نننی وضعیت او هلته د بې ځایه سو کورنیو په باب راسره خبرې کولې. د دې ولایت مرکز ته په ورڅېرمه پرتو سیمو کې ناامنۍ د دې سبب سوي چې ټلیفوني شبکې هم سم فعالیت ونه لري. د ټلیفون کرښه د همدې لپاره صفه نه وه. معذرت مو ومنئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د کابل ښار په اباسین زدران مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله د دغه مارکیټ دوکاندارانو ته 250 میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې ادارې ویاند ویل چې حکومت باید له زیانمنو سود کسانو سره مالي مرسته وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
زه همدا اوس د کابل ښار د کوټسنګي سیمې د هغه سوداګریز مارکیټ مخې ته ولاړ یم چې دغه مارکیټ پرون د نامعلومو دلایلو له کبله تقریبا ټول سوځېدلی دی. کله مې چې دغه مارکیټ له دوکاندارانو سره خبرې وکړې هغوی پر حکومت او یا هم په مشخصه توګه د اورلګېدنې په ادارې له دې کبله انتقاد کوي چې ګواکې دلته اورلګېدنې څو ساعته دوام وکړ خو دغې ادارې په هغه شکل چې لازمه وه دغې پیښې ته رسېدنه ونه کړه.
زما نوم محمد سعید دی. باید په وخت دی دا اتفایر رسېدلی او دا اور یې مار کړی وای. دا زموږ اوسسې دی او دولت دی اوس تقریبا باید دا کار خو ډېر شوی وای چې دا مار شوی وای دا اور. دا
نوم محمد زګرا یو تن د اباسین زدران دوکاندارانو دوکاندار یم. نو دا خبره چې وایي اتفایی که رسېدلی مې د بعضې اتفایی والا خپل زحمت وایسته خو په وخت سره نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې دغه مارکیټ سوځېدو د شاوخوا 15,000 کسانو د بیروزګاره کېدو تر څنګ د سوداګریزو فعالیتونو د امنیت په اړه هم اندېښنې پیدا کړي دي. د سوداګرۍ خونې ویان سیامالدین پسرلی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې د اورلګېدنې له کبله تقریبا په اباسین زدران مارکیټ کې ټول سوداګریز توکي له منځه تللي او خلکو ته تقریبا تر 250 میلیونو ډالرو پورې زیان رسېدلی دی.
خساره یې تقریبا اوس چې موږ ګورو د غیر رسمي عمر چې موږ سره دي د 200 میلیونو څخه تر 250 میلیونو ډالرو پورې خساره زموږ د دوکاندارانو او خلکو ته اړولی.
د افغانستان د ځوانانو معین کمال سادات د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مارکیټ د سوځېدلو له کبله اکثرو ځوانانو خپل کاروبار له لاسه ورکړ خو دوی له ځینو نورو ادارو سره پر داسې پلان کار کوي چې زیانمن شوو کسانو ته د وړو قرضو زمینه برابره کړي.
دوی دپاره مونږ مرسته رټلو تر څو دوی په خپل پخو باندې ودرېږي. همداشان مونږ کدل ته کوم زیانمن شوي دکانداران وي هغوی ته مونږ د وړو قرضو پروګرام چې دی هغه جوړ کړی دی.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د کابل په سوداګریزو مارکیټونو کې د اورلګیدنې داسې پیښې رامنځته کیږي. دا چې اصلي لامل یې څه کیدای شي د اورلګیدنې د عملیاتي قطعې قومندان عبدالعظیم موریخیل ځواب راکوي.
ما شوبې داریم به نام شوبې نور استاندارد در ریاست مزد دواده است. وقتی از کجی تمیره از اینا را میره خود شعبه ما و ریاست خود ما با اینا موافقه نمی کنن. با اینا موافقه نمی کنن. اما از طریق خود شاروالی از طریق پدرگانای دیگه اینا را تعمیر معقد برای زده میشه. اما در نورهای اطفایوی تعمیر معقد هیچ نیز به وجود نداره.
خاقل اوریاوی ترهقی چه پا کابل ولایتونو که در سوداگریز و مارکیتون و لورپوریز و ودانه و پا جوڑاولو که در زلزله و لگیدن و نور احتمالی خطرنو در مخنیوی لاری چاری پا پام که اونه نیول شی در دست پیخ و امکان بیخی دیر دی. دا په داسې حال کې ده چې همدا تېره اونۍ کابل ښاروالۍ له یو نړیوال عربي شرکت سره داسې څلور قراردادونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې له دې وروسته په کابل کې هر جوړېدونکی مارکیټ او یا لوړ پوړیزه ودانۍ د دغه شرکت له لورې په هر اړخیزه توګه څېړل کېږي او بیا به ورته د جوړېدو اجازه ورکول کېږي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو له وخت در شری
په هنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
آزادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږ نیم بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد یې جدي مبارزه پیل کړې او هغه خلک به د قانون منګولو ته وسپاري چې په فساد کې ښکېل وي. بلخوا د دې ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په دغه ولایت کې له بډو او واسطې پرته د خلکو عادي کارونه نه ترسره کیږي او په ورځو ورځو یې کارونه ځنډیږي. تفصیل د آزادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رالېږلي راپور کې.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د هغو خلکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي کوم چې په فساد کې ښکېل دي. دوی وایي په دې برخه کې به د فسادګرو سیاسي، ټولنیز او حکومتي موقف ته ونګوري. د میدان وردګ والي زندګل زماني آزادۍ راډیو ته وایي چې د پاسپورټ ادارې درې مامورین په یو ځای عدلي ادارو ته وروپېژندل او په ورته توګه د نورو هغو کسانو په لټه کې هم دي چې په فساد کې ښکېل وي.
د فساد په ضد باندې اعلان چې د خلکو غوښتنه ده موږ به ګړندۍ ساتو. څو میاشتو کې 14 میلیونه افغانۍ په عوایدو کې تجدید راغلی ده. په فساد کې موږ ته څوک ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر یې کړو، موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې شده د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
کله به خود میدان وردګ والي د فساد سره د کلک مبارزه خبر راپورته کوي. بل لوري ته د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په وردګو کې له رشوت او واسطه پرته عامو خلکو ته د تذکیرو اخیستل هم ډیر ستونزمن دي.
نو مې نجیب د میدان اوسیدونکي یم. خلک ډیر نادار دي، ناشار دي، کارونه نشته. که پیسې نه ورکوي نو همدلته پروت وي او که پیسې ورکوي ډیر خلک له لوري ولسوالۍ نه راځي دلته شپې کوي په هوټلو کې او صرف کار به چی ویدیو تذکیری اخیستل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتکوي چې اوس هم د کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د پراخو حکومتي دښتو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکې په یوه او بله پلمه غصب دي او د خلاصولو لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
په میدان وردګ ولایت کې دولتي ځمکه ډېره غصب شوې ده. له مرکز میدان ښار نه په دې لویه لاره د کندهار پرته لاره باندې سره یې توپ دښته، همدارنګه د خیری ډاګ، همدارنګه سره د سرک له په منطقو کې او داسې جلیس خواته سره هغه ګلډاګونه دي سره هغه دولتي ځمکې دي چې د خلکو لخوا نه سره په یو وانه په بل باندې غصب شوې ده.
د وردګ اوسیدونکي زمری وایي چې په دې وخت کې د فساد پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې ډیر خلک پکې ښکېل شوي دي.
فساد سره مبارزه کول ډیره یو غټ خبره ده، ځکه چې اوس هر څوک په فساد کې ښکېل شوي دي. نو مې دا غوښتنه چې واقعي مجرم باید وپېژندل شي، هغه ته جزا ورکړل شي او په ادارو کې شفافیت رامنځته شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو بل غړی اختر محمد طاهری هم لزایي چارواکو غواړي چې د فساد سره د مبارزې شعار په عمل کې پلی کړي.
هر څوک که زورواکی وي، که چارواکی وي،
او که په فساد کې شامل سړی وي، موږ غواړو چې دغه خلک موږ د قانون منګولو ته وسپارو او دغه مظلوم ولس دغه د چنګال نه خلاص.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وایي کچیر ځای اداره د فساد سره صادقانه مبارزه وکړي او دا ته شعار پاتې